السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ باندې خبر شوې د الزایمر یا هم د هيري او یا هم د حافظه د زوال په ناروغي خبرې شوې دي. متخصص ډاکټر ورته پښتنې جواب کړې دي. خو سپارښتنې ورته درې هله چې دا پروګرام هم در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. له اوروزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن ضد یا پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په دغه څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپګو میاشتونی ولې تر 50 کلونو ماشومانو پورې د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د پیړنی مرکز مسؤل نیک ولی شاه مومن نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
په دې کمپاین کې زموږ د هدف فرماشومان چې عمرونه د بینځو کلوس ښکم دي تقریبا 19 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د اوروزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین تر سره شوی دی. نو د هغې د وخت کمښت کې واجه یا د ډېر نږدېوالي د وجنه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پلی کیږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګزرن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو چې یوه وژونکې ناروغي ده په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوې خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د چین په آسیایي لوبو کې افغان تکواندوکار محسن رضایی خپل تاجکستانی او جاپانی سیالان مات کړل. د آسیایي لوبو د جوړولو کمیټې د معلوماتو له مخې رضایی په لومړۍ سیالۍ کې تاجکستانی سیال نور الله مرادوف ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې جاپانی سیال په 2 پرله پسې پړاوونو کې مات کړ. له دې سره محسن رضایی د دغو لوبو په اتو غوره تکواندوکارانو کې راغی او کوارټر فاینل ته یې لاره پیدا کړه. د چین آسیایي لوبې چې د بیلابیلو ورزشي څانګو زرګونه لوبغاړي پکې برخه لري د سپتمبر په 3 پیل شوې او د اکتوبر تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د پاکستان یو وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې لا درکې وروسته نن له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې ریاض خان 13 میاشتې کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایی ډګر کې وروسته تر هغه ونیول شو چې په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګ شوې ده او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې نوموړی د لا درکې پر مهال چیرته و، خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان دغه ملاتړی ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و. د پاکستان یو بل مشهور خبریال حامد میر تایید کړی چې عمران ریاض په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره خوندي هیواد نه دی بللی او په دې وروستیو کې څو ځله پر خبریالانو او فعالانو امنیتي ادارو لخوا چاپی وهل شوی دی. د اوکراین د خرسون سیمې والی وایي د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ مخنیوي ته دوام ورکوي. او ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د نګورنو قرباغ پر وضعیت خبري وکړي. دا لید کاته داسې مهال تر سره کیږي چې په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبر خلک له دې سیمې وتښتیدل. د نګورنو قرباغ ارمنی ټبر خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي 13 اونۍ د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته مجبور شول. نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه به جندل سوي سیمه ده، خو اکثره اوسیدونکو یې ارمنی ټبر دي. پر دې لانجمنې سیمې 13 کلونو کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ خونړۍ جګړې هم شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. هیرا یا لیاده وتلمو څومره زوروي. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د هیرې د ناروغۍ نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره له 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي، خو څېړنې ښیي چې تر دغې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پرې اخته کیدلی شي. الزایمر یا هیرا څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څو وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همداشي به په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغيو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکونی سي خپل پښتنې او نظرونه لمک سره شریک کړئ. کچیرته تاسو غواړئ چې لمک سره اړیکونی سي د تماس شمیرې مو دادی یو نړیوال شمیره چې واتس اپ هم پکې دی چې مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکونی سي لګښت مو کم راځي 00422112 بل نه لريواله شمیره درته اعلانوم اوریدونکو که تاسو چیرته د غواړی چې لګښت مو شي یوازې موږ ته مسکال وکي زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو تاسو لګښت ونه شي دا نه لريواله شمیره ده 00422112500 بیا یې تکراروم 00422112500 په دې لاره چې اړیکه ونیسي ورزو ډاکټر صاحب انوري سټډیو ته وصل شوی ډاکټر صاحب ستړي ماشي راځي لدې نه پایل کو چې دغه الزایمر یا د حافظه کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي
مننه کوم ودان اول سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د الزایمر ناروغي یا عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یا عمده او اساسي لامل ده د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نژدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تېر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي چندس مختدی او کدی شي دائم مرحله او درېمه یعنی هي مرحله ته چې او اخیم حالت دی داخل شي د سنوسال د نظر د لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه نه پیژې شپې کلنې نه تر پیژه یا کلنې پورې دا واقعات ډیر زیات دي ولې په کمه کچه باندې څلور نه تر 500% یا د درې نه تر 500% پورې ناروغان چې په الزایمر ناروغي اخته دي د دې شونه تر څلوېختو کلو پورې هم کېدای شي چې اراز ولري او یا په دې سن سال کې یا په دې عمر کې کسان مصاب کی د هغه کسان دي چې اکثرا جنټیکی ستونزې لري یعنی د دوی د کورنۍ په غړو کې په عمله درجه غړو کې یعنی مثلا مور او پلار یا د خویندو ورونو کې دغه ناروغي په جنټیکی شکل باندې موجود وي چې معمولا دلته بعضی جنټیکی موضوعات چې کروموزومو که تغییرات وی پیغه کسان کلیش پدی عمر که هم رامنسش
خواه دکتر سیب دغا تاریخچه تاسو خواه تشریح کرلا دغا ستونزه څو وخت د اندېښنې وړ ده که څه هم دغه له یاده وتل فکر کوم یو ډېره عمده ستونزه ده خصوصا په درېمو هیوادونو کې مثلا یا افغانستان غوند بېوزله هیوادونو کې یو څه رواني ستونزې هم لري ورسره ځینې کسان دغه د یاده وتلو یا د هېرې ستونزه هم لري دا ترکومی کچې پورې مثلا عادی ده او ترکومی کچې پورې د اندېښنې وړ ده مثلا یو کس ته چې سره مخامخ کیږي د هغنو ملي یاده وتلې وسرل دي چې هغه کس مثلا لیدلې وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلې وي یا مثلا د څه کس ته چې د خپل اولادونو نمونه ترې هېر کې ترې ګډوډيږي مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي د بل څه په سیخه کې دی بل زوی نوم ترتاخلي یا د غسلورانو ته دی ویل لور په ځای د بل لور نوم اخلي د هم په دې الزایمر کې حسابيږي او کنه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده
د ریدلو یا د حافظې د خرابوالي په اړه باندې باید وایي چې الزایمر یا د یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده یعنی بیرته راګرځیدونکې نه ده ولی معمولي هیریدل اکثرا د کنسنټریشن یا د تمرکز سمزوي اکثره کسان د تمرکز مشکل لري په موضوع باندې تمرکز نشي کولای یا یې نه کوي یا بعض ذهني نشخوارونه لري بعض ذهني نشخوندونه لري بعض موضوعات عادي موضوعات نه لري هغه یو عادي حالت یا فیزیولوژیک حالت یا طبيعي حالت هم کېدای شي ورته وایي ولی که چیرته دغه هیریدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیز عمراتو کې شخړر منسته کیه سکتګیب کړه منسته کیه یو کس ونشي کولای هغه ظریف ظرافتونه چې په حافظه د پرېده د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراد شي. هغه نش مراد کولی به هغې وخت کې موږ کولی شو چې دا ډیمانس ورته ووایو چې ډیمانس مختلف علتونه لري چې یو عمده علت یې د الزایمر ناروغي ده.
بله
دا نور موضوعات چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني.
نو دا نور هیریدل معمولی چې مثلا یو کس نومیت نه ایریږي یا بعض مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یا ما که درس وایي وایي چې درس وایم د یاده مې وځي. دا په دې وخت کې یا تمرکز ورباندې ښه نه دی یا شیوه مطالعه ورباندې ښه نه دی یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه شي او څه د آني ذهن ته راشي بیرته چې کوم څه ویلی د آني ذهن ته راشي. دا یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش وړ نه دی. ولې که چیرته د عقل د زوال سره یا د هیریدلو پر څنګ کې نور اراض علایم نور نښې نښانې چې هغه د کس په رفتار کې د کس په تفکر کې او لکه مخکې مو چې ویل د ژوندانه په هغې ظرافتو کې چې د محاسبې دپاره یا د حافظې دپاره کارول کېږي په هغې کې مشکل لري او یا ستونزه رامنځته کړي د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې دپاره اقدام وشي تر څو چې وکولی شي چې دغه هیریدل یا دا زوال د عقل ګرځېدونکی دی او یا نه په خاطر د دې باندې چې د دې دپاره مختلف لاملونه چې د هغې دپاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کېږي چې په هغې کې کس حافظه خرابېږي یا تفکر دی یو کس خرابېږي دا قابل در ګرځېدل دی. ولې په الزایمر ناروغۍ کې دا د را ګرځېدلو ظرفیت نه لري او بېرته را ګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب وروسته به اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغیرات راځي یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغیرات راځي. نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کړئ اوریدونکو ته یو دوه درې کې ورته وایي.
د مال کومه څه ویل الزایمر یو ابتدایي شکل دی. الزایمر د چ په ابتدا کې علائم نشي نشانه رامنځته کیږي. یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی یا هغه منځنۍ پړاو دی یو هغه وخی حالت دی. اکثر اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجه نه او یا د بعض مواد او د تراکم نه نتیجه نه په داخل د نیورون کې نیورونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونه د منځ دی هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل دماغ کې نشي رامنځته کولای. د پروسه مخ کې شروع شوی ولی اراض علایم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندېږي چې په هغه کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی هغه نګدی حافظه هغه شان چې د پژوندانه کې نګدی پښې مثلا د ورځې په جریان کې یاد یو دوه ورځې مخ کې شایان یا هغه دی را بسي او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی داسې دی چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په ورځ دی باندې چې پیاله یا ترموز نیمس سر کې دی زی پیاله یا ترموز په منکل باندې دی یا پیاله په مثلا تچوکې لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو ریدل د ځای د افرادو د اشخاصو د اماکنو نمونه کې نه ریدي په فکر کولو کې دی مشکل لري په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي دا بار بار تکراری پوښتنه کوي دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دی او کله کله پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي دغه وخت کې په دغه په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي حافظه کاملا منځزي قضاوت او تصمیم گیری د کس د منځزي او بل اخر د متوسطه حافظه هم لاس خوري یعنی د مسؤول نه پاتې کی او هغه د مسؤول سره مخ کی.
بله ډاکټر صاحب، لاملونه به څه وي؟ دا محیطي لاملونه لري، لفقر او بیوزلی او رواني ستونزو سره لدی سره څومره تړاو لري، او دا سه چېرنو څه خودل چې آیا په پرمختللو هیوادونو کې هم دا ستونزه ډیره ده او کنه یوازې د دویم او دریم درجه هیوادونه قرباني دي؟
د عوامل پر باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغي د پاره تر اوسه نه دی پیژندل، ولی ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کېدای شي د الزایمر ناروغي کې لاس ولري یا الزایمر ناروغي رامنځته کی، هغه وجود لري. د ټولنو پر باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده، نو کله چې په غیزای کې الزایمر ناروغي یا ډیره سات شي، او یاد وي چې د سن زیاتواله چې هغه تر سن معمولا هغه ایوریج هغه متوسط سن هغه تر لوړ دی، په غیزای کې کله شي زیات سات شي، او په فقیر مملکو کې کله شي یاد عمر د چټوالو د چټواله او یا هم نسب تدل د الزایمر ناروغي نو باید سدی وی چې عمر کم وي، ولی بیا هم دقیق نشوي لای چې موستو کې کوم ځای کې څومره دي. مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو، څه برخورد ورسره کیږي، ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده. هغه فاکتورونه یا رس فاکتورونه چې دې کې رول لري، سن او جنس مهمه موضوع ده، چې معمولا اگر کسان چې د 15 شپتون تر 15 یا کالو پورې د عمر لري، په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډیره وی، ولی مثلا په زرو کسانو کې دوا کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوی دي، او مثلا کدا عمر د 15 یا کالو نه لوريږي، نو دغه کسان تر 40 نفر پورې هم په زرو کسانو کې ثبت شوی دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ.
بله اوقات
او را سره وسی باسته به دمه ور کور به سوریدون کتب نوبات پر کوچ اوریدون کی هم منتظر پاتنشی ورزو ی اوریدون کی استودیو توصل دی مهربانی کی ازادی رادیو نه اختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری.
سلام من الودین صاحب تا ډاکټر صاحب اوریدون کو لازم بلای د شبال غزنه خبري
خا مهربانی کی زبل صاحب ستریم شې تاسو د موضوع پر باندې سوای
ډیر مننه کوم الودین صاحب ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می داده. ډاکټر صاحب محترمه، ځینی کسان مثلا درس وايي کلسي سم کې درس وايي او هلته شپه دی، خو دا بل ورځ یاده یو وخت په تیریدو سره مثلا ذکر ته لاسه هغه د دې نیریږي. بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم، دا پښتنه دلته پاورن زره صحیریږي، آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دا هم یو دا حتیزی مشکل کدای سی که دا یو روانی تکلیف کدای سی؟ او بل دیر غم درد بینی رند دا هم پر هیر یا پر حتیزه کم ممکن تاثیر کولای سی؟ مثلا یو پا یو کورانه که دیر غمونه دی دردونه دی وینی دی، دا پر حتیزه یو نوال تاثیر کولای سی، هیر منست راولای سی که نه؟ مننه
کور ودان سلامات اوسه زابلی صاحب. ښه ډاکټر صاحب، اول به د زابلی صاحب پوښتنه ځواب کو، بیا دلته اوریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پوښتنې کړې، هغه ته بیا راسو.
من زابلی صاحب ته اول سلامونه. د پوښتنې په اړه باندې باید وایم چې ما مخکې هم وویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظې د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو، تشخیص تفریقی کو، او پر ټیټ سن سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړ، مثلا په صنف کې یو څه زده کوي بیرته یې دوامواري په یاد نشي راوړی، یا یوه پوښتنه کوي دوامواري یاد ته نشي راوړی، په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري. حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي. موږ کله که یو څه ته توجه کوو، ټول حواس د بیرون نه راقته کوو او په یو موضوع باندې توجه کوو. کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو، دې ته د مسیر تعقیبو، دغه تمرکز دی. کله چې موږ دغه تمرکز سونځ ویني، د تمرکز د مختلف عواملو، یا د رواني ناروغیو، یا د محیطي محرکو د وجه په زموږ په چاپیریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي، یعنی تمرکز د منځ ځي. کله چې تمرکز د منځ ځي د حافظې هغه پړاوونه چې موږ یو څه زده کوو بیا هغه د دماغ کټګوري کوي، وروسته دغه نه آرشیف کوي، د آرشیف کولو نه وروسته دوباره په یاد راوړي. دغه پروسه موږ مختل کوو. په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه ګواکې مشکل لري، ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي. دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانې نه دي. که چیرته د نورو عرض علایم یا نښې نښانې مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې ویل چې هغه ورسره شتون ونه لري، دا مشکل توجه او تمرکز ده.
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه درلوده، مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول دا پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډیر جنجالونه وي، غم وي، درد وي، رنځ وي او دغه راز تاوتریخوالی وي، دا هم وای د حافظې په کمزوري اغیز کوي؟
ولې نه، د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې، رواني اختلالات، مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ورته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دې کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي. نو د ریس خدای خرابالی د نتیجه کې یو شای څه دماغ ته ونه شو سپارلای، هي تحلیل او درک نکو هغه شای دوباره یا ترانه ویده بیا سره نه دی. ولی د الزایمر په ناروغي کې په دې میخانیکات باندې داخلي نه دی د موضوعات، ولی د هغه لایف سټایل چې ورته وایي چې یو د ریسپکټورو دی الزایمر ناروغي یا د زوال د عقل یا دیمنشیا د جمال سره هغه نه دی د ریسک فاکتورو د جمله څخه دی. ولی نه هغه سلو کې رول پکې لري، لکه مثلا نو ورزش نه کړل هغه د موږ رواني فزیکی حرکات او محدودیتونه، مثلا موږ غذایی رژیم سوی تغذی، دا ټول د الزایمر ناروغي کې یو ریسک فاکتور په نام باندې پیژندل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سترلاند خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکو.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم د 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یې، په الزایمر یا د هیرې په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو په دې لچې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. دلته په بحث کې په پوښتنې مطرح سي، ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، د رودوال احمدزی په نوم باندې ورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پوښتنه لیکلې، وایي زما عمر 15 کال دی خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزې راته پیدا شوې ده. وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم، څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي صفر ده، معنا ده چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وای ډاکټر صاحب څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره به په تماس کې وي تر څو کولای شي د خپل ټولې ستونزې ټولې نښې نښانې چې په دې کې موجودې دي هغه ډاکټر صاحب سره مشوره کړي، که چېرته د ډاکټر صاحب دوا سره یا د ستونزه نه حل شوي نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي تر دې استنجال شوال کوم مشوره چې زه د تور کولای شم. د دې کوشش وکي چې خپل هغه لایف سټایل لږ تغیرات پیږي کړو، مثلا خپل تغذیه کې تغیرات راولي، چې مثلا خدای مکر د سګریټ او یا نورو دخانیاتو نه استفاده کوي، هغه کنټرول کړي، خپل
خوراک مثلا که وزن زیاد وي خپل خوراک کنټرول کی ورزش وکي تحرکات ولري مو کله تحرکات ملرو یا ورزش نکوي دیغه سره زغخت از هغه څه چې د قلبي افاتو کې مثلا دیغه نه باید مو جلګلي وکړي د الزایمر یا د حافظې دي خو ساتل د پاره دیغه نه هم باید جلګلي وکړو او دیغه مخاوني نو د لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. بل خبره ده چې د حافظې د تقویت لپاره باید د یو پروسه تای کی اول معلومات راټول کی پیغه باندې توجه کی پیغه باندې تمرکز کی ترڅو هغه ښه درک او تحلیل شي بیا وروسته دغه د یادګیری لپاره دماغ ته یو څه وخت ورکړي یو په یو د عالي شکل دماغ نه ونه وړي چې مثلا ما څه زده کړی یو څه وخت ورکړي او تفریح ولري وروسته دغه کړی شي د دا مشکل خپل د سره حل یا څه کومه ناروغي موجود ونه لري ولی فقط هغه شیوه د د زکر یاد یادګیری یاد حافظې تاسپارلو یې سی په ولري هغه پروسه په شکل باندې تعقیب نه کړی شي دی غیر سوري نو پسن سن تاسو سره خو دا ډیره
پنځه در سوای سن مې پنځه در شو خو
پنځه در کله نه نه خو نو ای ځوان دی نو تر اوسه پورې به دې نه ناروغه دی په اړه وکړه چې د کورنۍ کې څوک دا ناروغي ونه لري چې هغه جنټیکي فاکتورونه موجود وجود لري چې دای آسیب پذیر وي نو زه لپاره ما مشوره هم دا ده چې ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لسته کنټرول
کړي. او ډاکټر صاحب دغه الزایمر ناروغي چې دغه مرحله ته لاړ شي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي هره خو یو ستونزه دا د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي پر افطار کې په چلان کې بدلون راځي انسان نور لکومن اخوال سره د الزایمر ناروغي مخکوي په عادي ژوند کې
ما مخکې ویل چې په درو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او پر افطار کې همدارنګه د مریض په گفتار کې هم سوز ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظه سره ستونزه وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف ولې که دا پیشرفته تر کېږي کېدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي کېدای شي د مریض رفتار قابل د کنټرول نه وي مریض بعضې اوقات د مریضان په دوامه مرحله کې په نامه د سنډاون سندروم یا د لمر لویدلو سندروم سره مخ کېږي چې په هغه کې مریض قضاوت د مریض ادراک د مریض خبرې د مریض رفتار کاملا مختلفی یی چې کده شي د کورونا د وټلو یا مثلا غورځیدلو امکانات شته خپل روزمره مراد نشتر سره کوله او یا کده شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانی رامنځته کی هلوسینیشن کده ست تعریف کو کچی ته زموږ د پیزګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجودونه لري موږ یو څه احساس کوو د الوسینیشن مثلا یو غږ منډې د غږ موجوده نه وي موږ غږونه احساسوو یا یو شی نه موږ وینو نو دې مریضان ته دغه ستونزه پیدا کیږي چې د خپل د فرد پر ټولنیز روابط باندې سخت اغیز لري چې دای کېدای شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کی چې دا د کورنۍ د لپاره د ټولنې د لپاره یو بار په شکل هم کېدای شي نو د یو ریسک فاکتور د غیر کورنۍ د غړو د لپاره هم کېدای شي او بدبختانه چې پیشرفته مال هغه کې حالت الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري یعنی په خپل دفع د ادرار او د مواد غایطه باندې هم کنټرول نه لري بعضې اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته دیسارګنایز بیهیویر یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي مثلا د خپل جامو چې سره نو میکول یا داسې کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني داسې کارو ته هم مخه کوي چې بالاخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي چې په غربي نړۍ کې کوم امر راټول شوی دی یو د علتو د مرګ میر د موثره خلکونه اوم علت یې هم الزایمر یا همدغه دمانس دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکړي او اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبري وکړئ غږ مو وصل دی.
یو د دې صاحب سلامونه.
علیکم سلام احمد نبی ورو رستړی مشه مهرباني.
او مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. محترمه ډیره بخښه غواړم دغه راډو ما د ودری ورته شم خیران ته ویل ان د نورنل کیږي ولا روزان د سپګر کوسه بغلا کې موږ نام هغه راډو نه مستفید نه یو.
ښه په هر حال موږ به دغه موضوع بیا هم مطرح کولو تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکونسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي. په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغي خبرې کوو. اتمن تاسو موضوع فیسبوک کې کتلې ده، مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هیرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب د تاسو
چې په ګرګو چې د ښه خبره د شپې خوب کې ویریږي، یعنی د شپې خېز وی تقریبا چې په ګرګو چې یو دم ذکر راکینی نو دا یو زیاتره هغه کنده پیغام چې دا د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډیر جګونه وو کده چې بل آباد لري نو دی ډاکټر صاحب دا هغه واچی خو خو په وخت نه سي زرا دونه اورملته ډېر مشکلات دي وقت خو دا باځي ماشومان چې د ورجن ورجن ګرځي د ورځې لخوا د په ګرګو چې دا یو سړی ته د شپې ګوري لوګ لوګ ګوري چې خبره زیاتره وختو کې د ماشومان مسته د کلی باندې کې او باز د غټانم دغه شپې خوب کې ویریږي. یعنی زیاتره وختو
محمد نبی ورو فکر کوم یو څه تفاهم سوې د ویری او د هېره ترمنځ تفاوت دی. موږ په هېره باندې خبرې کوو. هېره معنی ل یاد وتل یو شاید چاله یاد وزي. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د اسناد په کار وی زیاتر نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظه ته سپارلې وي، حافظه د زر کم د حافظه کمزوري باندې یو څه بحث کړه.
بله بله پوسمه ولا دغه نو د سب خپل کله کله دکان کې ما یو شی د کارن شو ورسمه ځوان چې دغه راوخلم حالت چې خبره یو نیمه دقه یو دقه سوچ ومه وخت دغه یو زیاتره د ورسان خلکو د مشکلات سره د نن سه وخت دغه یو خبر ګټه جوړ کړی دا نو دا په دې اکل باندې ډاکټر صاحب یو نظر واچ چې دا څو عوامل دي څو مشکلات دي وخت دا خبر دی کوم مننه ډیره مخ سوال ما
کوروان محمد نبی ورو سلامات او سي ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې و. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسې کې چیرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسې. د واتس اپ شمیره بیا درته تکراروم 00422012 شپږ سل وخت 01.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چیرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن ل الزایمر سره مخامخ سی. کله چې د سپورت یادونه کیږي ډاکټر صاحب د انسان هر اوز ویل لپاره سپورت مهم دی، مثلا د پښو لپاره، د خېټ لپاره، بیلابل حرکات دی، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصاب لپاره خو ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصاب لپاره په ورزش کې حسابيږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې اکثره خلک سهار له خوانه تلاوت کوي؟ خدا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډول دی. یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي، مثلا عمق د موضوع ځان رسي، او یو دا چې مخنی لولي، مثلا نور فکر پې نه کوي، تمرکز پې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داس کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي ترڅو اعصاب حافظه پیاوړې وساتو؟ ډیر ښه
پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا نه ته توجه کوي، یا ورزش ده یا سموکینګ یا سیګریټ او دخانیات او استفاده چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیات استفاده د په ډیرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا په الزایمر کې سیګریټ کول او د ورزش نه کړل یو د اومدار فاکتور د جمعیت خدای او د اعصابو د فارو ورزش ټول فزیکی فعالیتونه او ورزش د د اعصاب لپاره مفید دی. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه چې موضوع نه ډېر لږ ولاړ نه شم، غواړم مخکې دې نه چې مطالعې او یا تلاوت د قرآن کریم په اړه باندې یو څه وایم، غواړم یو څه روښنایي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت داسې شوی داسې ده چې په دې کې یو نوی مواد، کیمیاوي مواد په نامه د نیورو ترانسمیترو موجود دي چې دغه نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او چوچېدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړه وړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو دماغ نه یو جز نه یو نیورون نه بل نیورون ته انتقالیږي. هر هغه څه چې دغه بیلانس نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او ښه ساتي، اده دماغ لپاره مفید ترین او پیاوړی ترین موضوعات دي. مثلا کوم چیرته د غوږو د لارې څخه اورو چې هر هغه څه چې په هغې کې نظم موجود وي، دموږ نیورو ترانسمیترونه دغه کیمیاوي مواد په داخل دماغ کې په یو منظم شکل باندې ساتلی شي او دا کنټرولولی شي. تلاوت قرآن کریم څنګه چې د صوت به نظر قرآن کریم د الفاظ به نظر منظم ترین کلام دی. لکه الله جل جلاله چې قرآن کریم کې فرمایي چې ورته د قرآن ترتیلا بهترین ترتیل او بهترین ترتیب د الفاظ او د کلمات نظر په قرآن کریم کې دی، نو د تلاوت د دماغ لپاره بهترین تداوی ده. بعضی کسان شوایي چې په اشتباه سره چوایي چې موسیقي د روح غذا ده، روح موږ له تاسو نه پیژنو، د روح علم د الله سره دی. ول د روان دپاره هر هغه څه چې په هغې کې بهتري نظم وي، د دماغ دپاره مفید دي، لکه تلاوت د قرآن کریم. او مطالعه هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یوه بیلانس کې ساتي، په یوه منظم او په یوه ترتیب شوی بیلانس کې ساتي چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي، نو دماغ د تقویې لپاره بهترین شی دی. لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیتو ورزش باندې پیاوړی کیږي، په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کیدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي. هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو دا عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بیګټ شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي. مثلا د لوهول وستل ډیر عام دی، او کس مثلا په خار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناز دی یا مثلا په بس کې ناز دی یا پلی روان دی، د ټولو دکانونو یا مارکیټونو لوهې لولي سره لیدې چې هیڅ ګټه مرته نه کوي او ډول عادت باندې ګرځېدلې، یا مثلا لزان سره لګیاوي سوای یا سلیکی په لار باندې، دا هم د سیوریدل خصوصا د لوهول وستل د سیو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسي، حافظه دې مصرف ساتي، دا هم وای د دې لامل کیږي چې یو سړی ته الزایمر پیدا سي. دا بحث څومره طبي ریښې لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي. هر هغه څه چې د موږ د نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي، د موږ لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولی شي. د ګډوډې چې مثلا یو ځل یو څه وایي، یو ځل بل ځای توجه یو ځای ته معطوف کیږي، بیا بل ځای ته معطوف کیږي، د موږ هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي، هغه د منځ کې شي. په دې ناروغۍ پیژد احتمالا رول لري. موږ هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو، مشخص یو عمده علت د الزایمر دپاره وجود نه لري، ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولې نه ده، هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور بدن ډاکټر صاحب، دغه مجموع کې مخکې چې بحث ادامه ورکوم، مخکې لار سو او دغه لګ د بسر په دې راټول کو چې په افغانستان کې د حافظه د کمزوري د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي، که څوک په الزایمر اخته وي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې. یو بل بحث هم زه مطرح کوم، دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی، البته په د نورو نړۍ کې تاسو هم کتلی یا مولیدلی یا موریدلی وي، دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاګردان د مکتب په څو برخو ویشي، مثلا دا وایي ممتاز درجه شاګردان دي، دا دوهمه درجه دي، دا متوسطه دي، دغه یو ډله وایي تنبل دي. تنبل د مانا چې هیڅ څه نه زده کوي، سره له دې چې لوی صف نه بل صف ته کامیابیږي، هغه کامیابی هم دا ده چې ښوونکی زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر اوومه تم ټولګي پورې رسیږي اما لیک لوست نشي کولای، او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وی چې دا تنبل د پکلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې په دغه نور نړیو کې تنبل شاګرد نه ده. هر شاګرد چې دی دوی کار پی کوي حافظه په کار اچي بل اخر اغلار ته برابرې دغه د انسان حافظه څه ډول په جنیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا تراسي او کنه دغه شیوه د درس ویلو ورته یا مثلا شیوه د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاسي یا د ماشوم ذهن پخلاسي مجموع کې حافظه باندې کله ځره تام سو حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره وړتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانانو ترمنځ حافظه وړتیا همدغه چې درجه بندی ده مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه؟ داسې ډول دلبندۍ ستا په تبابت کې حافظه لپاره
د دې په اړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا د تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې په هغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاص کمی، مثلا داون سندروم، مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نورې ناروغۍ. هغه کسان دي چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې ښه کار وکړي د کسان دنیا ته راځي. ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري. حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظې چې ده چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درک کړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسې دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کټګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري. په افغانستان کې دا شی بدبختانه وجود لري چې زه هم نایز یو ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتوی حتما فعاله ده او پیاوړی ده. نو هغه حوزه د مهارتوی باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره علاقه لري، ډیره علاقه مند لري، یعنی هغه لوبی یا هغه مهارتونه چې د لوبی شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، پیغې کې پیاوړي دي. بعضې کسان مثلا په تاریخ جغرافیه کې څنګه چې ما مخکې وویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپله یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کېدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې په دې کې ډېر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او څنګه کې یو بل هم صنفه دی کېدای شي په فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ول په دینی علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیه کې بیا ښه استعداد ولري، نو مرات دې هغه نه لوړ دی. دا هغه باید د منځه ولاړه شي. شاګردانو دپاره باید هغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دی، د دوی پیاوړتیا زیاته ده، هغه وپیژندل شي او هغه تعقیب شي تر څو چې یو پیاوړی کس، یو مجرب کس نه جوړ شي. ولې دې نظر چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسانو نه، بیا خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم چې یوازې ستونزه په دغه پروسه کې ده چې دا پروسې مهارت مو کسانو ته وښیو چې د حافظه څنګه پیاوړې کېږي، څنګه یو شی مو حافظې ته ښه سپارلی شو چې دا ټول افراد سره یو سان ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیرازی لږ ذره په دې هم تم سوچې دغه د الزایمر یا د هیرې کوم ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي، او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي. دا مهال تاسو په دې ارسه کې عملا کار کوئ، حتما ناروغان هم لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي؟
د الزایمر لپاره بدبختانه په ټوله دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وی کاملا وجود نه لري. یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یو نه راګرځیدونکې تخریبی عصبی ناروغی ده، چې قابل د برګشت نه ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب موږ کولای شو چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړندیتوب کې یو څه سستوالی رامنځته کړي تر څو چې د ناروغۍ په سري شکل باندې پیشرفت ونه کړي چې هغه په دوای چې په نوره دنیا کې په افغانستان کې مې هغه دواګانو تلاسي شته او په هغه دواګانو باندې د مریضان تداوي کړي.
بله
ولې مدیریت پاره د مریضانو د مدیریت پاره باندې په افغانستان کې سونز شته ډیر سونز شته چې موږ دې د پاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت پاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې سیدی هغه د دې چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازي د ډېر پیاوړي د ارتباطات خدي مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار مور یا نیکو نیا نه پرېږدي چې یوازې یعنی خودګذري لري د هغوی لپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب داسې معلومات یا ډیټا به هم نوی موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقام خبره کیږي نو یو څو ورسته پاتې دي دغه برخې ډیر پام نه کیږي داسې څه شمیرې بنوي چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډي هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده داسې مقایسوي څېړنه څه بنوي شوې تر اوسه.
بدبختانه موږ په افغانستان کې بدمرغه موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمیرنه نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو د نفوس مو دقیق نه ده نو د الزایمر په اړه باندې د ارقام موجود هم لري قبل نه قبول بنه ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده معمولا ځوان قشر زیات دی په افغانستان کې نو د پیغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم دی یو دا علت دی او دوه ملت دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نشي او یا ډاکټر سره ثبت او راجستر نشي په پیغې خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب دا هیڅ معلومات هم شوي چې لجنسیتي پلوه خځې تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او خځې دواړه په ځینو مواردو کې کومو تاسو وګورو خځې تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري له ماشومان سره د ماشومان روزنه ورلغړې ده د کور په خلای د خاوند ته مثلا رسیدګي اولادونو ته رسیدګي یعنی د کار د فشار لارخه کوي سید نارینه هم ستړې ده د باندې د سارا کار کې ما د شپې له خو هدا اقل استراحت کوي آرام اما مېرمنې کې وګورو خځې کې وګورو خويندې کې وګورو د ورځې هم لګیاوي د شپې ماشومان سره لګیاوي ملمنو سره مصروف وي ټول ژوند په کار تیری یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلرین ممکن کله کوم مېرمن پلان کړی ځی حالت ممکن استراحت کوي هغه هم میاس کی او ځل یادو میاستو کی او ځل داسې جنسیتي په لور هم څه تفاوت موجود دی په دغه ناروغانو کې چې خځې ور سره ډېر مخامخ کیږي او کنارینه
په کوم امر چې د نوري دنیا کې ریسرچ شوی تحقیقات شوې دي خځې نسبت نران ته زیات په دې ناروغي باندې مبتلا کیږي چې دوی یو علت د خځو زیات عمر کړل ګڼي ولی بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع روس اور باندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې ولی کوم فاکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې هر فاکتورونه دغه سره د افغانستان زنانه نسبت نارینه او تډیر مخامخ دي نو په خې د لبا نه ویل شو چې په افغانستان کې کله شي د غفیتدي نور هم وړي چې زنانه او سره د نارینه نسبت نارینه سره زیات دي.
بله کور ودان ډاکټر سیبرازی
خبرونه
و خبرونه بحث کرا کرا سره راټول کو نتیجهګیری ته سره ورسیګو څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو اوریدونکو ته چې اوس زموږ تاسو خبري اوریدا خبرونه اوریدلې ده تر ډیره تمرکز پدی وشو چې الزایمر یو ناروغي د مختلف مراحل لري، هغه وروستۍ مرحله تاسو ویل چې انسان د هټه رسوي چې ټولنیز ژوند به بي برخې کیږي، د کورنۍ د وګو بار به ګرځي، مثلا په ټولنه کې به غته په خسرګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې ټولنې نه منځوي شي، د کورنۍ کې په خسرګ نه کتل سي، او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کې. څه وکړو ډاکټر صاحب، هغه اوریدونکي چې اوس موږ تاسو غږونه اوري، یا د خبرونه مثلا د شپې چې تکراریږي اوري، یا سبا چې تکراریږي اوري، چې حافظه مو سمه وساتو، کنټرول وساتو، او دغه الزایمر باندې اخته نشو.
موږ اول باید خپل غذایي رژیم ته ډېر متوجه اوسو، چې په دې غذایي رژیم کې ګرځي تر اوسه پورې کومه اکثر خبره چې ما وکړه به الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي، تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی هغه څه اهتمامات چې باید ورته ونیول شي، مثلا مصرف د اومیګا 3 په غذایي رژیم کې، مثلا ماهي کې اومیګا 3 موجود دي، مثلا د غذاګانو استفاده وکړي، سبزیجاتو نه استفاده زیاتوي، د سرکړو شیانو نه ډیره جلوګیري، په خصوصا چپس او دا موضوعاتو نه جلوګیري وکړو. هغه لایف سټایل یا سبک د ژوندانه لږ څه تغییر کړو، پرخوری نه جلوګیري وکړو، او همدارنګه چاخ پاتې نشو، چاغوالی د منځ ونیسو، د سګرټ او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. په خپل ژوندانه کې په روزمره ژوند کې موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو، تفریح ته حتمي ځای ورکړو، چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نشو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مثمر او مستمر وګرځو، تر څو چې روابط ولرو، د خپل کورنۍ سره، د ملګرو سره، د فنکشنو سره مطالعې ته وخت ورکړو، کتابخانه ولرو، په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو. دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیګ او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي، چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی، سره لدې چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي، اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند تر اگرځو، تاسو مخ کې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ لغړو سره، ل خپلوانو سره، ل کلیوالو سره، همغه په عام اصطلاح باندې بندارونه هم وکړي، تفریح هم وکړي، ترڅو خپل حافظه پیاوړې وساتي، سره لدې چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسؤلیت وي، اما افریقا ول یا بندار کول یا ناستل خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. همانن سبا تاسو ګوري چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، هر کورنۍ کې مثلا هم د غزیرک ټلیفونونه دی، پلارم په ټلیفون کې لاس وی، مورم لاس وی، اولادونم لاس وی، ملما هم کچیرته دی په خپل ټلیفون کې لاګیا وی، واتس اپ چک، فیسبوک چک، انستګرام چک. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړي دي. فکر نه کوي چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي، او کچیرته هغه کم سي استفاده، کم سي یا محدود سي، دا به ګټور کار وي؟
بله، نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې دا کوم فیسبوک او انټرنیټ او دا موضوعات دي، په دې کې معمولا ډیر ځوانان او ډیر کسان په دې کې مصروف وي، ټولنیز روابط د منځ تللي، او همدارنګه د مطالعې لپاره وخت کم لري، او همدغه باعث دی شوی چې او څه چې ما مخکې یادوتلی وي، تاسو د سوال سره پیاد شول، خوب دی د اکثرو خلکو خوب دیغ موضوعاتو نامنظم کړی دی. ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا ډیر ده، چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي، او همدارنګه مصرف یې نسبتا کم دی، د ورځې نه پیغې خاطر باندې خلک تیز د شپې دینم استفاده کوي، همدغه خوب نامنظمه کوي، چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی، الزایمر او د عقلي زوال لپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په مؤثره شکل باندې استفاده وشي، او تر هغه وخته پورې دومره استفاده نه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې ستونزه رامنځته نه کړي، ښه به وي. ولی که چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب ماشومان لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصرف وساتي بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی په مغه باندې مصرف ساتي د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته خلاصي خپل چارو ته ورسیږي نو ماشومان په دې سره مصرف ساتي دا سړي نه هم سوي چې کچیرته په سلر وسو ساتونو کې لدرې کې څلور ساتونو نه زیات د ټکنالوژي سره له زیراکو ټلیفونونو سره له ټلویزیون سره انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کتاب یا هم له پینځو کرونه پورته وي له ټکنالوژي سره ډیر تما ساتي سترګې هم کمزوري کوي په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي د عصبي ناروغي او په برخه کې هم دا څه نوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصاب سره یا مثلا د حافظه له پیاوړتیا سره خصوصا د زیراک ټلیفون استفاده یاد شپې له خوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وخوډله دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي دا څه مطالعه سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي ټلیفون نه پڅل لري چې ساعتونه کې خصوصا ماشومان یا د خوندې یوز د کوونکی
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زم چې تاسو د لاهول وستل او دا موضوع ته یو ریسک فاکتور دی یا یو لامل دی الزایمر دی کنه ما تاسو هم مطالعه کړو چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کیږي نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا موبایل کې یا انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د کمدي ټکنالوژي د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په واسانه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري اضافه تر د 2000 تصویرونو یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته 2000 چنده اضافه تر ده په واسانه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی ده واضح ده چې دا یو منعیز ریسک فاکتور عمل کوي در علاوه د دینه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منعیز یو عمده فاکتور عمل کوي خپله د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د احتیاط ستونزه ډېره مهمه ده چې دا ستونزه د نورو رواني اختلالات په سره رامنځته کولی شي دا ټول رامنځته کولی شي دا چې یو کس څوره استفاده وکړي
ډاکټر صاحب فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده تاسو غاک سم نه راځي اوس مو غاک صحیح سو ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړي ډاکټر صاحب خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولا زموږه همکار بحث وکړي چې بیرته ور سره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو او اوریدونکو د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هېره او یا هم لیاده وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې ډاکټر صاحب چې پر رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته لمرني پړاونه او د غرض منځني او ورستني پړاونه لري چې هغه روسای پړاوي چې انسان نه واجدا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي د انسان په کردار او چلن کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي نو ډاکټر صاحب ډیره مننه باس هم ورو سره پای ته رسو دا د بیا مو اړیکه سره ټینګ شو فقط غواړم پای کې ستاسو زین سپارښتنه کچیرته درنه پاتې وي د بحث په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غا غوري د پای سپارښتنه وکي بیا بس بحث هم سره پای ته ورسو
د ټول موضوع الزایمر نه دغه وځي او د بیا هم خپل خبرې تکراروم چې د مرین کسان کوشش وکي اول کپ کورنۍ کې داسې کسان چې د حافظې ستونزه ولري هغه په وخت شناسایی کې او د کسان عمر معمولا د 30 کالونه یا د زیات وي او کچې 30 کالونه یا عمر زیات وي او د حافظې ستونزه لري باید په اسره د وخت باندې د روانو د اعصاب ډاکټر سره مشوره وکي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکي خوب منظم وي د دوی غذایی رژیم منظم وي ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکي او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګه یو تفاهم وګڼي تر څو چې دوی حافظه پیاوړي وي او همدارنګ دوی کوشش وکړي د دخانیاتو د استفادې څخه جلوګیری وکړي
دا من هيسته و ورور دي دوی او من هيسته و دوی و دی و ډاکټر پیسې زموږ سپارښتنه غوښتنه او هیله دي نه امدا ده مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو نه هم مننه د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه دا سبی او ناروغي او متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او په خپل پښتون او نظرونو مو د خبرونه لا خوله کړه په راتلونکي سات کې همدا بحث د الزایمر په اړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو